اوریدونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرائیل مومن سلامونه ومنه هیله لرم چې روغ جوړ به ستې وخت ورځي یوه بجه شوي نن د زیارت ورځ د 2014 کال د مئی د میاشتې 12 نیټه ده په دې ګړی کې اوري په کوټه کې 14 د افغانستان په اړه د سولې خبرې همداراز د پولیو ناروغي او په وروستۍ نیمای کې د ښځو په اړه اونیزه خبرونه تاندې هیلې هم لرو خو لومړی ورځو مجید بابر سره چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی کوټه کې یو بمی چودنې یو پولیس والا وجلې او سلور نور شوبل کړي د افغانستان په سریپل کې سلاونو شل کسان وجلې او دوه ویش نور شوبل کړي د پیرس نه قاهری تروانه د مصری ایرلاین هغه الوتکه چې پکې شپک 50 مسافر سوارو لا درک شوې ده اوس د مشال د خبرونو تفصیل نن سهار د بلوچستان سرحد د کوټي مشرقي بای پاس سره نږدې چاودیدونکو مواد لوجه یو پولیس سهلکار وجل شوی او سلور جوړبل دي د سرکاري رسنو په وینا چې د پولیس سرتیری د معمول په گشت وو چې دغه پیښه ښکار شو سرکاري رسنه وایي چې امدادي ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې او د پولیسو او افسي ځواکونو سیمه محاصره کړې بلخوا پاکستانی شخصي ټلویزیونونو په وینا چې د یو پولیس سهلکار حالت د اندېښنې وړ ده د دې پیښې ذمہواري د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار او قاری سیف الله ډلې قبول کړې د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې اته وسلوال وجلې شوی خو د چارواکو په خبره د دغه وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي دي د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخه تېره شپه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې کاونټر ټریزم ډپارټمنټ د ملتان په نوابپور سیمه کې د عملیاتو په نتیجه کې دا وسلوال وجلې د پاکستان سرکاري ریډیو د چارواکو په حواله دی اته وی چې دغه وسلوالو په ملتان پوهنتون د حملې منصوبه جوړوله چارواکي داوه کوي چې نیول شو وسلوالو سره یې خودکش جیکټي ګڼ شمېر لاسي بمونه کلاشنکوفونه او نور بارودي مواد هم نیولی چارواکو د وجل شو وسلوالو شناخت نه دی په ډاګه کړی او نه د دوی تعلق کومې ډلې سره خودلی خو په پنجاب کې د جیش محمد لشکر طیبه او پنجابي طالبانو سره سره د یو شمېر نورو ډلو د موجودیت خبره هم کیږي د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د سانګي چارواکي وایي چې 13 ورځې دغه صوبې د بنو ضلع په غوریوالا یونین کونسل کې د ګوزن په ناروغۍ بوخت یو بل د نهو میاشتو ماشوم محمد تشخیص شوی او مړ شوی دی د چارواکو په خبره دی نوی تشخیص شوی ماشوم سره د غزلې کې د ګوزن د ناروغ ماشومانو شمیر دریو ته ورسید د چارواکو په خبره د محمد کورنۍ خپل ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د ساس کور کول نه انکار کړی وو د بنو ضلع خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ایډو سره په خبرو کې هغه انکاری کورنو غږ وکړ چې خپل ماشومان ته د غساس کې نه ورکول ګناه ده
دا اپیل کوم چې عوام دې خپل بچیانو ته پولیو قطرې ورکړي ځکه چې دا علاج ده او علاج په اړه کې نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو د خپل بیمارانو علاج کوئ نو دې وجه نه مناسبه ده چې هر مسلمان خپل بچیانو ته د قطرې ورکړي
د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په بنو او خوشو سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن پر ضد د اساس کور کولو نه د انکاري کورنو شمیره ډیره زیاته ده د سریپول ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي د سریپول د والي ویاند ذبی الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سریپول د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي د په وینا دغه سیلابونو 22 تنه نور ژوبل کړي او یو شمېر کورونه یې نړولې دي امانی دا هم وویل چې د سیلاب د پولو سیمو یو برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي خیراتي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پینده مسلو رخي د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده د غونډې ګډونوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغانده او د ترهګرۍ بدون ذمہوارو ته خبرداري ورکړ چې د خپل اعمالو جواب ته تیار ووسی د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان له لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وو د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټر اعزاز احمد چودري د امریکا په استازیتوب افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ وولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استازي دینګ ژینګ ګډون کړی و د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان په یوه خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمي وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویاند حبیب الرحمن ابراهیمي د مشالې لوی افغان څانګې ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوي دي.
دغه مسوده د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین حکمتیار هغه باطلانه پلاوي ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لورو هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. د مصری هوایی شرکت هغه د مسافر لا درکال وتکه چې د پیرس نه قاهره ته روانه ول لپاره د لټون او مرستو عملیات پیل شوه دي. د غلوتکه نن سهار د پیرس نه قاهره ته روانه وا چې د رادار نه غیب شوه. د مصر د قامی هوابازی اداره وای چې فلایټ ام اس 804 کې شپږ 50 مسافر او د عملی لس کسان سوار وو او نن سهار کله چې د غلوتکه په مصری هوایی حدود کې داخله شوه نو د رادار نه لا درکه شوه. د مصر پوز وای چې د غلوتکه د لټون لپاره د یونان سره په مرسته پلټون کې الوتکه او سمندري بیړۍ روانې کړې دي. او رسته خبر ده چې مالدیو د سعودي عربستان رسته اتحادي دی چې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران تګلارو په منځني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سولې او امنیت چې د پراخ منځني ختیځ سره تړلی او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. د مشال خبرونو پای او زه به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای سراج زهیر وړاندې
کړم. نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ شل پیسې او په 1.5 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 55 پیسې او په 23 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 90 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 53 پیسې او په یو روپۍ 55 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم شپږیش بنو کې 3 او 4 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل تاسو سره مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدل شي. په دې غړي کې اوري په کوټه کې 14 15 کسانو ته مرګ جوب لاړولې. د سیمې د چارو کارپور ملای سبزی وای اوس مهال د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په اړه ډېر امید نه لري.
دا څه حالت کې چې دا ډېر مهم هیوادونه پاکستان او افغانستان هغه یو بل منشت کوي او یو بل سره تعاون نه کول غواړي. بیا خو توقعات ما په خیال باندې تقریبا ختم شوي دي.
په بنو کې یو بل ماشوم د پولیو ناروغۍ ښکار شوی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې د بنو ډېر اسمل خان ځایي رپورټونه به نړیوال کړل شي او خلک به کولی شي چې له دې رپورټونو نور هیوادونو ته سفر وکړي. خو د بنو وزیرستان خلک بیا وایي
د میز بجلی نشته او د میز روډی نه خراب دي. د میز کیری نه اړنګ دي. میز دا اپیل کیږي کنه میز سره بجلی به حل شي او کیری نه درته جوړ شي. د رپورټ په پیسې د میز په کیری نه پر روډی نه ولاږي.
له فرانس څخه مصر ته تلون کې الوتکا ورکه شوی او په روسي نیمای کې د خزو خبرونه تاندهی له حمله رو
چې کله قتل وکي تاسو غلطي وکي او راولګي زمونږ بچیان یا مونږه فسوره کی ورکي پنه نوات کی لیږي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. او اوس د خبرونې لومړی رپورټ. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د کوټې پر ختیځه څنګلاره یا بای پاس یوې چاودنې یو پولیس وژلی او څلور نور یې جوبل کړي دي. دا چاودنه نن سهار شوې او ویل کېږي چې هدف یې د پولیسو موټر وو. تحریک طالبان پاکستان خری سیف الله ډلې د دې چاودنې ذمواري منلې ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د بلوچستان د پولیسو په وینا چې نن سهار د کوټې د مشرقي بای پاس سړک سره نږدې د بارودي موادو په چاودنه کې یو پولیس اهلکار وژلی او څلور نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې او پولیس رسیدلی دي او د ایف سي ځوانانو او پولیسو علاقه خپل ولکه کې اغستی او پلټنې یې پیل کړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په جوبل پولیس اهلکارانو کې د یو حالات مرګونه دي. د دې ترڅنګ د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې د قانون ګرځولې شوی پاکستان تحریک طالبان قری سیف الله او جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې ذمواري قبوله کړې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بونو څارو دفتر په وینا افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشورتي ډلې په پنځمه غونډه کې یو ور بیا ویل شوي چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. دې غونډه کې ویل شوي چې په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوي د زندګي برید په سخته توګه غندنه کوي او همداراز دوی وایي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر دي د خپلو کړو د نتایجو لپاره تیار اوسي. د دې په اړه نور تفصیل زموږ د همکاري رب اکرم خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشورتي ډلې په پنځمه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوې چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د څلور اړخیز پنځمې غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجینګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څخه فایده نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډلې کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د څلور اړخیز د دې ډلې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوی د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر دي د خپلو کړو د نتایجو له تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د څلور ملکونو بله مشاورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې پنځمه غونډه کې څلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د پاکستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخنوال کړی. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امورو خصوصي استازي دین سیشن کوله. د دې غونډې په اړه تېره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوششونه کوي. د دې څلور اړخیز پنځمه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني لخوا تېره میاشت د کابل ځانمرګي برید نه پسا ویلې شوي وو چې پاکستان نه امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکرات دې وړاندې دوه غونډې اسلام آباد او دوه په کابل کې شوې دي. افغانستان کې امن پسې کولو لپاره د څلور واړو ملکونو دا مشاورتي عمل تیر کال شروع شوی و. بلخوا د چهارشنبه په ورځ پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر ساخلواز سره ملاقات کړی و. د افغانستان د سفارتخانې لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې وې. ډاکټر ساخلوال تېره ورځ هم دې لړکې د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې څلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغانستان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. د سیاتو محکمې چارواکو په وینا بنو کې یو بل د نه همیشتو ماشوم پولیو یا ګوزړ ناروغي وهلې او مړ شوې دي. همدارز دغه سره په بنو کې روان کال دریم ماشوم وو دغه چې پولیو وهلې دي. چارواکي وایي بنو کې اوس هم انکاریان په زیات شمیر موجود دي. د بنو ضلع خطیب وایي څوک چې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي نو هغه د ګناه مرتکب ګرځي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
خیبر پختونخوا زلابنو صحت محکمه او پولیو پروگرام چارواکو په وینا زلابنو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي یو بل نوې کیس تصدیق شوه، چې د سره روان کال کې په بنو کې درې ماشومان د پولیو یا ګوزړ ناروغي ښکار شول. د صحت محکمه چارواکی وای یونین کونسل غوریوالا کې د نه میاشتو محمد نامی ماشوم ګوزړ ناروغي د صحت کامی ادارې تصدیق کړي. دو یوای دغه ماشوم سملاسی د پولیو ناروغۍ له وجې مړ شوې. صحت محکمې چارواکي وای د یاد ماشوم کورنۍ ماشومانو ته پولیو کترې ورکولو نه انکاری ول. بنو کې تیرونۍ هم منډان سیمې یو کال سوهایما نامی ماشومه ته ګوزړ ناروغي شوې، چې د چارواکو په وینا دغه کورنۍ هم ماشومانو ته پولیو کترو ورکولو نه انکاری دي. د بنو صحت محکمې یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل بنو او خوشا کې ماشومانو ته د پولیو کترې نه ورکولو یا انکاریانو شمیره ډیره زیاته ده، او اوس د پولیو ټیمونو میرمنې د یرې له وجې په کورونو کې ماشومانو تش مارکینګ وکړي. کومې کورنۍ چې ماشومانو ته پولیو کترې نه ورکوي نو د ده په وینا اوس د اصل انکاریانو ورته پته لګول هم ګران شوې. نوموړي وویل که لیډی هیلت ورکر یا پولیو ټیمونو میرمنې دغه کورنۍ په ګوته کوي او پولیس یې نیسي، نو دغه میرمنو لپاره هم ذاتی په سیمه کې جګړې جوړیږي او ورته دړکې ورکول کیږي. لہذا دې لړکې خاصه منصوبه بندي پکار ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ته وویل خلک باید پولیو ناروغې مخنیوي لپاره ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکړي، او کسو کې انکار کړي نو ګناه کوي.
دا اپیل کوم چې عوام دې خپلو بچیانو ته پولیو قطرې ورکړي، ځکه چې دا علاج ده. او علاج په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپلو بیمارانو علاج کوئ، نو دې وجې نه مناسبه دا ده چې هر مسلمان خپلو بچیانو ته د قطرې ورکړي، ځکه چې په دې کې صحت صحیح ده او نه حرام صحیح.
د یادونه دا چې روان 2018 کال کې د صحت محکمې په وینا خیبر پختونخوا کې شپږ چپه کې درې کیسونه یوازې په بنو او په ټول ملک کې یوولس د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ نوي کیسونه شوي. د قبایلی سیمو صحت محکمې چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې په روان 2018 کال کې تر اوسه هم د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ یو کیس هم نه دی شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو، که څه هم په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د سغدریزو او وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریاو ادعاوې کړي او په زیاتره وسلوالو ډلو یې پابندي هم لګولې، خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله بیا وایي چې د هغو ډلو پر ضد کاروایي نشي کولی چې ریاست یې په خپله په معاملاتو کې شامل وو. نوموړي دا خبرې له بی بی سي سره په مرکه کې کړي. خود دا هم ویلی دی چې په پنجاب صوبه کې یې د وسلوالو خلاف عملیات کړی دي. په پاکستان کې کارپوهان د صوبایي وزیر د دغه څرګندونو په اړه څه دریز لري لګولیا زو.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبر کړی چې د نوموړي په وینا ریاست په خپله د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوي وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټنټ جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول. پاکستان هم دا کار کولو، خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریځ بدل کړی دی.
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی. د سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي، خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري. دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي، ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپرې کړې وي. کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي. پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایي وکړي چې ستونزې یې زیاتې نه شي.
کار پو تلد مسود زیاده کلا چه لحق دلو سره چه ریاست ور سره پخواه مرستی که ولی پا موجوده حالاتو که با خپل زن جلا که ولو که وقت لگیگی. بیا پخوانه سفارتکار او کار پو ایاز وزیر پا دی انده چه حکومت پا پنجاب صوبه که پر خپل و پالسیو سرگند دریز نلری. ایاز وزیر زیاده کلا
پا نور صوبه که او گروه یا فاتح که او گروه ناتا خطوی در تکلا دی تو پکرا واخلی تو پرا واخلی جاز را واخلی دشتگر دو بانده حمله که پکارنده چی وی کلره کی کچوک حالت کار که کچی پنجاب لرا چی بیالتا دوی خبر بطل اشی تو کانون وزیر دو پنجاب خو حکومت تو سلسلا چی مهم سرائی دیزا کچی پنجاب حکومت هم دو مسلم دید حکومت تا چیف منشتر دا نواز شریف صاحب چی زمون وزیر اعظم دید اغرور دی وزیر علا دی نواز چی بیانور کی دیامات سپا تیش چی بی کمنٹ کن
کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چی باید حکومت لمتازاد بیانون سخه دا وکری زکه چی دا فوز مشر پا وستوال و دلو که دا توپیر خبره رد کردی با بیا پا اسلام آباد که خبریال او کارپو محمد مالک وای چی دا پخوانی فوزی واکمن ضیاءالحق پا وقت که دا ریاست پالیسی وا چی دا غدلو سرپرستی او ملاتر وکری خود دوی پا خبره پا پنجاب صوبه که تر طول زیاد دا وستوال و خلاف کاروایانی شوی او دیر کارون روان دی دی وای
پاکستان
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده په دې ټولنه کې له خپل تناسب نه زیات د سخت دریځو ډلو زور دی دوی په زوره په ادارو خپل اثر ښودلی او حکومتي ادارو هم په دغو ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو داسې ډېر کارونه دي چې حکومت یې خاموشۍ سره کوي خو اشتهار بازی نه کوي په موجوده حالاتو کې ډېر څه په کار دي او چې څه روان دي هغه ډېر کم دي خو دا ویل چې دا څه نه دي نو دا به مبالغه وي
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډېر زیات محتاط دی ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه راوپاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته
دا مشال تر څنګه اوسې دا سهار لنه هو دا ماښام تر شپږو
مشال رادیو ته غوږیستئ د پېښور پوهنتون انتظامیه وایي چې د نوخار په ازاخیل سیمه کې د یاد پوهنتون بوټانیکل ګارډن چېرته چې زده کوونکي په بوټو باندې څېړنې کوي د نوخار انتظامیې له شلم اپریل حصې تړلی دی چې ورسره د زده کوونکو څېړنې اغېزمنې شوي دي د عدالت د حکم باوجود د باغ په نه پرانستلو پېښور هایکورټ د نوخار ډیپټي کمشنر افتخار خان ته د عدالت د سپکاوي نوټس هم جاری کړی دی تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی راکوي
د نوخار په ازاخیلو سیمه کې د پېښور پوهنتون د بوټانیکل ګارډن یا په بوټو باندې د څېړنو د باغ ډایرکټر ډاکټر اسد مشال ریډیو ته وویل چې د نوخار ضلعي انتظامیې د شلم اپریل راهیسې یاد باغ ته جرندې یا تالی وهلي دي چې ورسره نږدې د یو نیم سل زده کوونکو څېړنیزې زده کړې په ټپه ولاړې دي له شلم اپریل وړاندې د نوخار ضلعي انتظامیې لخوا پېښور پوهنتون ته لیږلې شوي سرکاري خط کې ویلي شوي دي چې ضلعي انتظامیې د پوهنتون سره د بوټانیکل ګارډن لیز یا اجاره ختمه کړې ده او پوهنتون دې زر تر زره یاد باغ اوزګار کړي خو د پېښور پوهنتون ډیپټي رجسټرار او ویان اختر امین په دې اړه وایي
پېښور یونیورسټۍ سره دا باغ چې کوم دی 2005 نه دا وخت وزیر اعلی او لوکل ګورنمنټ چې کوم دی هغې سره یو باقاعده معاهده زموږ شوې وه د هغې نه پس دا یو لیز اګریمنټ په تحت موږ ته ملاو شو او دا د یو کم سل کالو لپاره چې کوم دی پېښور یونیورسټۍ ته ملاو شو لومړی خدای چې دلته به تعلیمي سرګرمۍ کېږي بل بدلته هغه تحقیقي کار کېږي چې د دنیا نه په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا نه کوم بوټي ختمېدو والا دي پر روان شل کالو کې 50 کالو کې داغي افزایشي نسل بدلته کیږي
نوموړي جاتوي چې د اپریل په شلمه نیټه د پوهنتون انتظامیه د ضلعي انتظامیه د فیصلې پر ضد د نوخار د عدالت نه سټي آرډر واخستو خو د عدالت د حکم باوجود ضلعي انتظامیه د باغ پرانستلو نه ډډه وکړه چې بیا وروستو پکې پوهنتون د ضلعي انتظامیه خلاف د توهین عدالت کیس هم په هایکورټ کې جمع کړو هایکورټ د نوخار ډیپټي کمشنر ته نوټس جاری کړو او د بوټانیکل ګارډن د پرانستلو حکم یې ورکړو خو د دې باوجود هم ډیپټي کمشنر له تر دې دمه دغه باغ تړلی ساتلی دی د بوټانیکل ګارډن تړلو سره د 23 پی ایچ ډی او ایم فیل زده کوونکو او لسلو څخه زیات د ماستر ډیګریز زده کوونکو څېړنې اغېزمندې شوي دي د ایم فیل یو زده کوونکی عرفان وایي چې د باغ بندېدو له وجې به د دو دوه کاله وخت ضایع شي
او انفارچونیټلی چې دا ګارډن بند شو نو زما د تېر کال ډیټ هم لاړه تبا شوه او زما د سخت کال ډیټ هم ځکه چې زمونږ ټول اکټیویټي سیزن بوند وي که نه زما نه اپریل مئی خراب شو نو زه نیکسټ اپریل مئی ته ویټ کوم صرف نیکسټ اپریل مئی ته نه بلکې زه به دوه کاله نور زما خرابېږي ځکه چې زما د لاسټ ایئر ډیټا هم تبا شوه دغه شان مونږ سره ډېر مرګري دي چې هغوی د درېو کالو ډیټا
2014 کال کې وزیر اعلی پرویز خټک د شپږ سوه وو یا کنالو باغ په 500 کنالو باندې د یو شخصي پوهنتون او د یو سرکاري تکنیکی پوهنتون جوړولو هدایت جاری کړی وو. خو د پېښور پوهنتون انتظامیه د وزیر اعلی د دغه هدایتو پر ضد عدالت ته لاړه او تر سپریم کورټ پورې یې کیس له صوبایي حکومت وګټلو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټ حق چرته وو.
هلته بادشاہ خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا جان څخه پخوا رضایا کولی.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ
مشال لړیو ته غوږیست. اوریدونکو په وروستۍ نیمایي کې هم ستاسو لپاره اونیزه خبرونه تاندې هیلې لرو. خو زو بنو ته د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ ویلي دي چې د بنو او ډیر اسماعیل خان ځایي ایرپورټونه به نړیوال کړل شي او اوس به دغه سیمې خلک کولی شي چې له دې ایرپورټونو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خو د بنو او وزیرستان خلک بیا وایي چې دوی ته د دغې مراعاتو پر ځای په پوځي عملیاتو کې د دوی د ړنګ شوو کورونو بیا آبادول او همداراز دوی دا غواړي چې دوی ته د هسپتالونه جوړ کړل شي، د دوی چې کوم د بجلی لوډ شیډنګ کېږي د دوی په سیمه کې هغه دې ختم کړل شي. نور د دغه خلکو خبرې په دې رپورټ کې وو.
زه مصطفی خان خبره کوم. میش دا وی چې میش ته هیڅ ضرورت دی ایرپورټ نشته. رودا شي د میش غلې د وکسي د ګان ډاکې دي مردوړې بردرمی د پپې کې نیر د بجلی حالت داسي چې سبو غید نه ونسه میش په پیس نیر داسي چې تباہ او برباد شوی. چې د خالی بجلی سای کو د وطن د تصفا کوم چې د ایرپورټ هیڅ ضرورت نشته.
امجد خان جی باندې نه په ټوله میاشه یا لاس کسون سلی شل کسون درې می د مزید کسون هجینې درې می اصل مسله ټول ملت ته بجلی د ګیس د به صفویه بیماری از یوتش له
مون نشه زدادای شمالی و دیرستان وز دیمیشن ترشه ریدی میشتا یایی چه تو سدرند استایی و دیمیش ایت سا سهولات نشتا پس پا وطن شکنا دیمیش بیجلی نشتا و دیمیش روڈینا خاروب دی دیمیش کیرینا رنگ دی میش دا اپیل کی جگنا میشتا دا بیجلی با حال شی و کیرینا دار دا جود شی در پوچه بایستا دا میش پا کیرینا پا روڈینا ولایگی میش یکیم خالت لای دی دیت شل دی بی طریقه آغا نشتا پا وڑا ویڈکی بند زی ولایگی جی
زی ملک ریاض دا چه شتاک شی دا خودا کئی دای و میشتا دا گندینا و دا بیجلی و دا روڈینا دا صفا کن پا کریش بجلی تکلیف تا وڑی کی کرینا دی دوی دوی مارلے دا دا حکومت مربانی کو اوال دا تا ٹیک کو بستر دا میش جوزے تا ارچی گئی
مونم قسمت علی دا وزیر اعظم صاحب چی ایغ میش تا دی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اعلان کرا دا پو خواشی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تا جوڑ شی دا غا عوام سہولت تی پورا دا خو عوام بنیادی سہولتی نا دا دی چی پیلا پیلا دا عوام روڈینا ای میش دی بے تکلیف تا و بنیادی سا ای میش بجلی بلکل شتانا چی بانی سیٹی سے پو 24 گھنٹے سے 2 گھنٹے بجلی وی مون و شدینا مطلب دا چې ټول د ګرمۍ نه لوی په تکلیف دي سمره سخته ګرمۍ دوه دمن یدي مسله دا میرا حال شي به دا نه را مطلب دا چې وستړې خو پهلا پهلا دا میشته دا بجلی سمکو
په هان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي.
دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اودن کو نن موږ ستاسو لپاره بل اونۍ خبرونه هرون بچا هنري غړي هم لرو او په روستۍ نیمه کې به تاندې هلي اونۍ خبرونه هم وي خو وخت کېدون کې د یو نیمه بجا او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وو.
نن سهار د بلوچستان سرخار د کوټې مشرقي بای پاک سره نږدې چاودیدونکو موادو له وجې یو پولیس اهلکار وژل شوی او څلور ژوبل دي. د دې پیښې ذمهواري د پاکستاني طالبانو جماعت الاحرار او قاری سیف الله ډلې قبوله کړې. د پاکستان د پنجاب صوبې ملتان ښار کې اته وسلوال وجلې شوي خو د چارواکو په خبره د دغو وسلوالو دوه نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې د پولیو پر ضد د څانګې چارواکي وایي چې تېره ورځ د دغې صوبې د بنو ضلې په غوریواله یونین کونسل کې د ګودن په ناروغۍ بوخت یو بل د نهو میاشتو ماشوم محمد تشخیص شوی دی او مړ شوی دی. د سریپول ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د راغلو سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او 22 نور ژوبل دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځم مسلو رخي د غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د مصري هوایي شرکت هغه د مسافرو لادره کالوتکه چې د پیرس نه قاهرې ته روانه وه لپاره د لټون او مرستو عملیات پیل شوي دي. دغه الوتکه نن سهار د پیرس نه قاهرې ته روانه وه چې د ریډار نه غیبه شوه. په دې الوتکه کې 55 مسافر او د عملې 10 کسان سواره وو. مالدیو د سعودي عربستان وروستی اتحادی دی چې د ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. دا هیواد وایي د تهران تګلارو په منځني ختیځ کې سولې او امنیت ته زیان رسولی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې سوله او امنیت چې د پراخ منځني ختیځ سره تړلې او په دې خاطر ایران یو ګواښ بولي. سعودي عربستان په 13 جنوري میاشت کې وروسته له هغې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل چې په تهران کې په سفارت حمله وشوه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوردل چې مجید بابر وړاندې کول او دونکو په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او پر دې هم معلومات درکو چې له فرانس هم مصر ته تلونکي الوتکه ورکه شوې خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نه د پاکستان د نورو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پانامه اسنادو رپورټ سره په شروع شوې شخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوري نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولې دې په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازۍ د لارې دې په راتلونکي کې د دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. ورځپاڼه لیکي چې د پانامه اسنادو د مخې ته راتللو د یوې نیمې میاشتې نه زیات وخت وشو خو بدقسمت تې سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره کار دي چې زر تر زره د ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا د پلټنې شروع کړي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې په ملک کې بې یقیني زیاتېږي او په تیرو وختونو کې هم د دا قسمه تاوتریخوالي له وجې د ملک نه د جمهوري نظام خاتمه شوې وه. نو ښه به دا وي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټې یو طرف ته کېږدي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمې لپاره د عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دې په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړه کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره د لار هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زره خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا هم کرپشن کړی دی د هغوی نه پلټنې وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت روزي میاش کې د خالی ورځې چټۍ په ختمولو غور شروع کړی دی او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روزي په میاش کې د جمعې ورځې په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر 9 بجو نه تر د غرمې 12 بجو پورې وي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د خالی ورځې چټۍ ختمولو تجویز دی نو دا صرف روزي میاشت نه بلکې ټول کال پرې عمل کول پکار دي او دفترونو کې صرف د اتوار ورځې چټۍ پکار ده. ورځپاڼه لیکي چې د ملازمین نه صرف چټیانې زیاتې کوي بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټیانې اضافه ورکړي کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبه بلکې په وفاقي کچ دې هم د خالی ورځې چټۍ په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوټم ز ورسپانې د پنجاب د پخوانی گورنر شهباز تاثیر پړه لیکي پر هغه د تختونکو لخوا زیات تشدد پر دی هم وشو چې غوښتنې یې د پیسو او تاوان نه علاوه د خپل ملګرو خوشی کول اهم وو. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام لزن سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. دغه مقالو مهمه برخه له فرخنده صدرو.
نیویارک ټایمز لیکي د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای کله چې د وسوال وبتختونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وک هغه وای د تختونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي بلکې د هغوی د خوشکېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینې ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشکړل شي. شهباز تاثیر وای د تا معلومه وه چې دا دومره اسانه نه ده او ځکه هم د په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. هغه وایي د ده په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د ده د تختولو سو میاشتې وړاندې وژل شوی وو. شهباز تاثیر وایي لومړی څلور میاشتې بیا هم خېبې خو پس له دغې پر ده تشدد شروع شو. هغه وایي دی د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولی وو او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي نو ځکه یې هم پر ده زیات تشدد وکړ. دی به یې وهلو، نوکان به یې ورلا د ویښه پرې کول، د ملا اپخونه یې ورلا غوښې لرې کولې او داسې نور. او زیاتوي څناسه دېرش میاشتې داسې وې چې د ده د بهر نړۍ سره هېڅ رابطه نه وه. د ده یو ساتونکی هم د ده غوندې د فوټبال ډېر شوقین وو او د مانچستر یونایټډ سره یې مینه لرله، نو کله کله به یې په ریډیو دغه میچونه اورېدل چې دغه د ده د بهر نړۍ سره یوازینۍ رابطه وه. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځولې او د تشدد لارې پرېښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو $200 میلیونه د سولې پر دغه عمل ولګولې او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگتن او کابل کې چارواکي د دغه ځن یوه وجه دا هم ښایي چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلې. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنګسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ به یې د سولې خبرې پر مخ وړلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو مشال رادیو ته غوږیستی او اوس درته یو رپورټ وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، له فرانس مصر ته تلونکې الوتکه ورکه شوې. چارواکي وایي د الوتکې لټون هڅې روانې دي. د ایجپټ ایر په نومو د مصري هوایي شرکت الوتکه د پنجشنبې پر سهار وختي له پیرس قاهرې ته روانه وه چې له راډاره ورکه شوه. مصري ملي هوایي شرکت وویل په الوتکه کې شپږ 50 مسافر او 10 د عملی غړي سپاره ول. د شرکت په خبره د الوتکه د مصر فضا ته تر داخلي 2 ساعت وروسته له راډار ورکه شوه. چارواکي وایي په وروستي ځله د روم د سمندرګي د پاسه د الوتکې مقام ریکارډ شوی وو. مصري پوځ وایي له یونان سره په همکارۍ د الوتکې لټون پیل کړی او په سمندرګي کې یې د بحري ځواک بیړۍ لیږدولې دي. د فرانس وزیر اعظم ویلي د الوتکې ورکېدو لامل په اړه هیڅ نظر له پامه نشي غورځول کېدی. یاد دی وی چې تیر کال په اکتوبر کې د روسیې یو الوتکه چې له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبرګ ته روانه وه د مصر په سینا دشته کې پریوته. د میټرو جیټ شرکت په هغې الوتکه کې سپاره ټول 240 کسان ووژل شوي وو. وروسته روسیې وویل چې دا الوتکه د چاودنې له کبله پرېوتې. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د الوتکې نسکورولو ذمواري منلې وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رډیو ته وګستئ. امریکایي فارم پالیسی مجلې د هند پر هغه پالیسۍ لیکنه خپره کړې چې په ترڅ کې یې دغه هیواد غواړي د ایشیا پیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري ښه کړي. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلاره ممکن له واشنگټن سره د نوې ډیلی پر اړیکو منفی اغیز وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا دروړوي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د امریکا د ولسمشر براک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د استرالیا پارلیمان ته په خپل وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یو نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع پکې یاده کړې وه ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه یې درلود کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه موخې ته د رسېدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودي خپله دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودي په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي آسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلي ته دعوت کړل او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ، خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمیر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري، خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپله پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي. دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوې ډیلی او واشنگټن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلي، خو دا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملي ګامونه واخلي دا به وخت ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د ایران پارلمان له امریکا غوښتي چې په تیرو شپیتو کلونو کې د امریکې د پالیسۍ له وجې ډېر تاوانونه اوښتي او باید د امریکا ردي ازاله وکړي. په دې لړ کې د ایران پارلمان یو بل هم منظور کړی او د ستر نگهبان شورا د منظورې وروسته به د قانون برخه جوړ شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې پر دې اړه رپورټ ګلیا حاضر اوروي.
د ایران تلونکي پارلمان د هغه یو بل منظوري ورکړې ده چې پکې دا ویلي شوي د ایران حکومت ما له تیرو شپږو لسیزو راهیسې د امریکا د پالیسیو له وجې د شوي مادي او اخلاقي تاوانونو ازاله وغواړي. په 290 کسیزه پارلمان کې 104 اویا غړو د بل په حق کې رای ورکړي. اوس دا بل د ایران ستر نگهبان شورا منظورۍ ته اړتیا لري چې د قانون برخه جوړ شي. د ایران سخت دریزه فارس خبری اجانس خبر ورکړي چې د ووټ اچولو پر مهال د پارلمان غړو د امریکا خلاف ناری وهلې. د ایران رسنۍ د پارلمان یو غړي ابراهیم چې د دې بل وړاندې کولو کې شامل وو په حواله وایي چې پارلمان باید د امریکا د هغه ګامونو پر ضد اقدامات وکړي چې شتمنۍ یې کنګل کړي وي. د ایران پارلمان په دې بل کې د شو تاوانونو تفصیل ورکړی دی چې له امریکا یې غواړي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA په 1953 کال کې د هغه وخت وزیر اعظم محمد مصدق حکومت رانسکورولو لپاره کوتدا له 1978 نه تر 1988 پورې د ایران عراق جنگ کې د عراق فوزي واکمن صدام حسین سره د امریکا مرستې او د ایران پر ضد د اسرایلو اقداماتو کې د امریکا ملاتړ شامل دی. د ایران پارلمان دغه بل په داسې حال کې منظور کړی چې یوه میاشت وړاندې د امریکا سپریم کورټ په یوه فیصله کې ویلي وو چې په 1983 کې په بیروت کې د امریکا فوزي بیرکونو سره چاودنو کې د وژل شوو سرتیرو او په نورو ترهګرو بریدونو کې چې پر هغه هیواد یې تورونه دي پکې وژل شوو لپاره تهران د کنګل شوو اساسو نه $2 اربه معاوضه ورکړي. تهران دغه تورونه رد کړي وو. ایراني چارواکي دا فیصله د غلا په معنا بولي او وایي چې د کنګل شوو اساسو لپاره به قانوني لارې چارې لټوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د مې په سمه ویلی وو چې حکومت به چرې هم د قام پیسې دې ته پرې نږدي چې امریکا یې وخوري. نوموړي زیاته کړه چې دا معامله به د انصاف نړیوال عدالت ته وړي. د امریکا د سپریم کورټ فیصله او د ایران پارلمان قانون سازي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ساړه کړي دي. دا له هغې وروسته ده چې د جولای په میاشت کې تهران او د نړۍ لوی قدرتونو ترمنځ د تهران په لانجمن اټپي پروګرام موافقه شوې وه.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
مشال رادیو ته اوګست یو سم لجمن سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه تاندې هلی د نن په تاندې هلی خبرونه کې د ماشومانو د حفاظت او خیر خګړې د صوبایي کمیشن کارکونکو نسیم اختر سره خبرې کوو او د دې سره سره به واوري آیا په جرګو کې د خزو رایو ته قتل کیږي او که څنګه. د پروګرام جوړونکي فرخنده صد
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګړې د صوبایي کمیشن کارکونکي نسیم اختر سره خبرې کوو.
ډېر ماشومان هلته پاتې شوي دي، ډېر ماشومان هلته مړه شوي دي او دې کې داري چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شوي دي چې پلاران هلته کې ناست یا په شاباني کورونه دي هغې ته ناست هغه بمباري کې مړه شوي دي.
دا به هم واورئ چې په جرګو کې د ښځو رایې ته څومره اهمیت ورکول کېږي.
کله قتل وکئ تاسو غلطی وکئ او راولګئ زمونږ بچیانې یا مونږه په سوره کې ورکئ په ننواتو کې لېږئ مونږه د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږه خبره وکړه او زمونږ ضرورتو په هغه کې به باقاعده زمونږ تپوس کوي مونږه پکې کینئ.
نسیم اختر د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حفاظت او خیر ښېګړې د کمیشن کارکونکي ده. هغه د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ او د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هم کار کوي. هغه د سوابۍ اوسیدونکي ده. په اسلام آباد کې د پښتو ژبې براډکاسټر هم پاتې شوې ده. دا چې د بدامنۍ پوځي عملیاتو او د سیلابونو له وجې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ماشومان او ښځې څنګه د مسلو سره مخامخ شي او دوی د دغې مسلو د حل لپاره څه کارونه کوي په جواب کې نسیم اختر وایي.
د ماشومانو خود خو زیاتر همیشه چې کله که سیلاب راځي یا که خدای دې کې داسې څه بل څه دغه راځي مسله خو چې همیشه راځي همیشه به کې ماشوم او ښځه چې په مینه هغه ډېر زیات متاثره کېږي ځکه چې دا هغه لغري چې د سړي په شانتې قوت نشته د سړي په شانتې فاینانشیل لحاظ سره پار لحاظ سره مضبوطه نه دي. نو دا شعبه چې کومه زمونږ ماشومانو او د ښځو اندازې زیات تر دغه کېږي افکت کېږي او دغه وجه دا هم ده چې لکه زمونږ ښځې او ماشومان چې دي نو ډېر زیات ډیپینډ لکه انحصار چې کوي نو هغه زمونږ کور انحصار په سړي باندې نو چونکې په سړي باندې زمونږ د ښځو او د ماشومانو او د ټول کور انحصار زیات دي نو په دې وجه باندې دا خلک چې دي نو ډېر زیات افکت کېږي که یو سړی هم نه لګي چې سخت نه څه ټایم بمباري شروع شوې ده او دوی په هغه هلو ځلو کې راوځي راوتو کوشش کړی دی. دې کې ډېر ماشومان هلته پاتې شوي دي، ډېر ماشومان هلته کې مړه شوي دي او دې کې داري چې لکه زیاتره مسایل چې راځي هغه یتیمانان شوي دي چې پلاران هلته کې ناست یا په شاباني کورونه دي هغې ته ناست هغه بمباري کې مړه شوي دي. یتیمانان ډېر زیات راځي بل ښځې داسې دي چې د هغې سړی نشته نو چې سړی نشته د کور سربرای نشته نو هلته چې هغې ښځې سره مسله دایي چې د هغې کارډ نشته ځکه چې هغه لکه دا اوس چې مونږ کومه دغه کولې دغه پروګرام کې مونږ شریک یو سره کار کوو نو هغې کې دا دغه راغلی چې د ښځو ډېر زیات نشته کارډونه نشته شناختي کارډونه هغه یلو ښځو ته داسې خاص جوړی نه اوس هغه ښځې او هغه ماشکې لکه مشر نشته او سړی نشته نو هغه ښځې او هغه ماشومان چې دي نو هغه ډېر زیات افکت کېږي هغې ته هغه راشن ملاوېدل یا هغې ته هغه یو پرچی ورکول یا دغه هغه رجستریشن باقاعده کېدل نو دا سیستم کم دی نو دا لکه ډېر زیات دغه راځي مشکلات راځي په دې سیزنو کې ډېر ماشومان چې په لاره راتلل هغه پکې دغه شوي دي ډیسیبل شوي دي معذور شوي دي پکې ډېر ماشومان چې ډېرو ماشومانو پلاران مړه شوي دي او بله دا چې کیمپونه هم لکه هغه حال نه دی کوم کیمپونه چې کوم لکه په کار وي کوم سهولتونه په کار وي کوم دغه په کار وي نو هغه نشته بله دا لارې طرف نه همکارمي دومره زیاته ده چې هغوی په ګنټو ګنټو باندې هغې راشن ته بهر ولاړې نو دې سیزنو کې ډېر زیات مسایل هغې ته راځي.
نسیم اختر د پاکستان پیپلز ګوند سره هم تړاو لري او د پیپلز ګوند د سوابۍ د ښځو د څانګې مشره ده. دا چې اوس په پښتنه ټولنه کې ښځې او نجونې په سیاست کې برخه لري او د پخوانه په سیاسي هلو ځلو کې د ښځو رول آیا اوس زیات شوی که نه په اړه یې نسیم اختر وایي.
نو سیاسي شعور خو ځکه زیاتېږي وخت سره سره چې څنګه تعلیم رالی نو اول که تاسو کتلي نو کپي کې چې زموږ پښتنو په معاشره کې د ښځې لپاره تعلیم حاصلول ډېره ګرانه خبره وه بلکې دا و چې یو شرم بلکې زموږ مشرانو به یو خبره کوله وې تعلیم د مدرسې وي یو دپاره د پیسې وي جنت کې د ځایني په دوزخ کې به ګسې وي لږ خبرې وي لکه دا هغه خلک وو چې د دوی په ذهن کې دا اېښی شوی وو چې تعلیم چې دی نو دا د ښځې لپاره خاص کر د ښځې لپاره خو دا بالکل نه دی په کار او بیا وروسته وروسته بیا د خلکو لږ سوچ بدلېدن بیا پکې دا خبره راوته چې نه کمی دي نه کوي چې کمی دي هغوی تعلیمونه وکړي نه هغوی زیات پروفیشنیبل شي هغوی زیاتر نور طرف ته رجحان سیوا شي نو دا مختلف سیزونه چې دا راوتلل خو خیر هغه یو چینج چې راځي یو تبدیلي چې راځي یو بدلون چې راځي نو دا د وخت ضرورت وي او وخت سره سره چې بدلون راځي نو پکې دې کوم ډېر بدلون راغلی دی ډېر تعلیم راغلی دی ډېرې چې نه کوي تعلیمونه کوي ډېرې ښځې راووتې بهر میدان ته داغه د لوی نغټ مثال دی چې ما د پښتو کورنۍ ده او زمونږ په خاندان کې باندې داسې وان کې داسې چې نه دی چې راځي څنګه پورې وته ما پورې سبق وایي دا بیا راغی نه پس هغه ورونه ولا مخ ته ودا چې نه دی به سبق مخ کې نه وي نو داغه خاندان نظر او تین تاسو اندازه ولګو چې راکا په کې پیچه کې راغ راغله دي سیاسي شعور راغله دی او کنه دی راغله بل خبردار چې زمونږ خځې چې تکر خپل حق پته مشته نو داغه لغون ته داجه به باندې کړی شي دي کنه که تاسو ګورئ زمونږ معاشره چې کومه د سړی معاشره ده خځې دغه په کې هغه سیر نه دی راغلی او دا بالا راځي چې کله خځه په خپل ما تاسو وږي مضبوطه شي هغه په خپل د دې قابل شي چې هغه ځان له وګرځي او خپل ځان مضبوط کړي بیا به هغه حیثیت منل شي نو سیاسي بدلون به تاسو ومه چې ډېر زیات شعور راغلی دی ما سره ډېرې زیاتې چې نه کوي د ښه ښه خاندانونو چې نه کوي را سره چې هغې ته مې دې میدان کې ما سره منډې تړلې وهي د خپلې پارټۍ دپاره کار کوي د خپل خلکو لپاره بلکې زموږ زیاتر کار خو دا دی چې مونږ سوشل ورک ډېر زیات کوو هغه دا نه ده چې هغه زما پارټۍ سره ریلیټډ دی یا زما څه مقصد سیاسي مقصد دپاره نو دا کارونه مونږ ډېر زیات کوو د خلکو لپاره که هغه هر میدان کې هغوی ته مسلې او اسپیشلي د ښځو او د ماشومانو دپاره نو چې دی نو سیاسي بدلون ډېر زیات راغلی دی بلکې ما سره خو یو ماشاءالله یو پوره فیلډ فورس دی ما سره اوس په دې میدان کې چې مونږ هر ځای ته ځان رسو هر ځای کې هغه کوو بلکې زما کوشش یو دا دی چې مونږ یو داسې فورم دلته سوابۍ باندې جوړ کړو داسې خو خو او د هر یو شعبې نه د هر یو دغه نه پکې یو ښځه وي او مونږ پخپله دلته کې سناس داسې بدلون راولي چې دا کم حالات روان دي کم دغه روان دي کم ښځو سره زیاتي روان دي کم ماشومان سره زیاتي روان دي چې داسې ځینو لږ مخنیوی وشي د دې لپاره مونږ څه کارو باقي چې کومه دا یو داسې فورم دی یو داسې دغه د دې د جان کولو زما مقصد هم دا یو خدای چې ته یوازې کار کوې نو د ستا آواز څوک نه اوري خو چې کله ته یو درې څلور کسان یو داسې پنځه کسان یو داسې یو داسې یو یو چین غونډې جوړ شي نو بیا خلکو ته پته ولګي چې او دا هم یو تحریک دی یا د دې آواز اورېدل خو نشته آواز بیا هر څوک اوري نو دا پاتې ته راوتل یا سیاست ته راوتل زما د ټولو نه لوی مقصد دا چې یو داسې فورم ته راشم یو داسې هغه ته راشم چې زموږ آواز خلک واوري او موږ څه ویل غواړو چې هغه وکړی شي
نسیم اختر په هغه پښتنو ښځو کې یوه ده چې په یو وخت کې څو څو کارونه کوي هغه نوکری هم کوي سیاسي هلې ځلې هم لري په سوابۍ کې د ښځو د ډول سنگار ځای یعنی بیوټي پارلر او ورسره بوتیک هم لري د خیر ښېګړې کارونه هم کوي واده هم کړي دا شان خپل یو شخصي ژوند ملګري او کورنۍ هم لري دا چې دا ټول کارونه دا څنګه کوي او آیا د دې کورنۍ د دې سره په دې ټولو کارونو کې مرسته کوي کنه او دا په دې هر څه کې څنګه توازن ساتي په ځواب کې نسیم اختر وایي
توازن دا چې ساتلی شي لکه زما اوس خپلم یو داسې ژوند دی چې لکه زما سرګنۍ ده هغه ټوله سرګنۍ سنبالول زما تاسو چې څنګه ووایي دا دومره شعبو سره چې ریلیټډ ما هغه سنبالول هغه کې تاسو ما ووایي کنه چې ما سره یو داسې فورس دی ځکه چې یو انسان په یو ټایم باندې هر یو ځای ته نه شي رسېدی هغې دپاره ما داسې کړي دي لکه زما که بزنس سایټ ته دی نو ما داسې کسان ځان له ساتلي دي چلته زم دا غي زغې لزه مشوره ورکم هغه لزه معاینه ته کوم هغه سم مثال هغه زم فسیلیټیټ کوم هغه ته غسیس پرووایډ کوم زم هغه سره دومره کار دی باقی هغه چلی چلته نه چې زم هغه سیاست پورې کار دی نو سیاست خدا سي دی چې هغه خو لکه سالو سر خدا نه چې تر ازه جلسی کو یا کالو سردان چې تر ازه میټینګ نه کو انا هغه ټایم باندې چې کله زمونږ میټینګ کله لغې نه بیا هغه تم ته ټایم ورکه چې هغه کوشش مونږ دا کو چې دوره چې درې مخکې مونږ هغه خبر کیو هغه د پاره مونږ ټایم وباسي باقي که زما سوشل ورک دی یا ماشومان چایلډ پروټیکشن کار دی نو چایلډ پروټیکشن کار خو به تاسو ته ووایم چې هغه زما د دفتري کار دی او دفتري او کار خو تاسو ته پته رسېږي رسې ټیم نه تر څه ټیم پوری خو هغه کې زه په دې باندې باوند نیم چې بس د چایلډ پروټیکشن کې ناستې نه زه بس صرف چایلډ پروټیکشن باندې کار کوم او زه چې کوم دی نو د ښځو کار بنو کوم یا رغه بنو کوم بلکې زه به تاسو سره یو خپله خبره شیر کوم چې زه سهار دغه ته لاړ شم دفتر ته نو ماته الحمدلله دومره ښځې ناستې کنه چې زما هغه ملګري ماته وایي زما کولیګ ماته وایي چې داسې چلو که چې ته ځان یو جدا دفتر جوړ کړه او ته دلته کې دغه ځای کې وکیله شه او دغه ځای کې را ټولې ښځې به راځي او سهار راځه خپل عدالت لګو نو دا ریښه داسې وي دا زما هغه منډه تړله ده یا زما خلکو سره هغه همدردي ده یا زما د هغې دپاره د کار کول یو جذبه ده چې هغې ماته راځي ماته کینی یا ورته زما نوم څوک ورکړي یا ورته زما نمبر څوک ورکړي چې تاسو ورته ورشي او که هر رنګه مسلې هغه د دله حل کوي نو هغه که د هغې د عدالت سره مسله شي که هغه د هغې د ایجوکیشن سره مسله شي که د هغه د ماشوم سره شي که لور سره شي انت دې پورې چې زه به تاته وم چې داسې روغې مونږ کړي چې زه په هغې کې په خپله په حجره کې ناسته شوې وم او هغه روغه لکه هغې د په هغې سره مونږ کړې ده نو داسې د هغه په کې هم راځي اوس یو بچی د لغونتې دغه شي بیا چې تا د خرګنې شي او رغشي نغه سره یو بچی غونتې دوره شوې ده چې ما یو لږ ځان راښکلی دی ځکه چې دې خو هغې ته هم ټایم ورکولي د خاوند ته ټایم ورکولي د هغه ټول ټبر ته ټایم ورکولي نغه چې مواري مچتولي خو په دې کې صرف دا ده چې تا سره خپل خاوند کوپې کوي چتاسر خبرګنی کی کم کسان یو تاسر کوپې کی بیا ته دیش کول شي او کنه چریتا تر خپل کور نه سپورت نی او دغه کی نه نه فیسیلیټی کی نه غیم تا چې چری زما دا سیسی نه دا کم کارونه چې کوم پاغی باندې بوج کی دی نه بیا ما دا کارونه نه شو کړی دا کارونه به ما ختمول خو خبره داري چې زما سره ما سره دی چې دغه کوپې کی دی زما خاون ما سره دی چې کوپې کی دی نو په دې وجه باندې ز خپل د کور کې مواریم پورا کوم او خپل دا نور کارونه چې دی الحمدلله دا روان دی سره سره
وس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې اکثره د دښمنیو او نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو پر ضد فیصلې وشي. دوی وایي باید په جرګو کې ښځو ته هم نمایندګي ورکړل شي، خو بیا ځینې جرګمار دا هم وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خلکو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی راغلی دی او زیاتره وختونه د ښځو په حق کې فیصلې کیږي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل نام. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د بشري حقونو فعالان وایي چې د دښمنو د نورو شخړو هوارولو لپاره په جرګو کې د ښځو حقونه له پامه غورځول کیږي. په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په اکثرو سیمو کې جرګو د شخړو ختمولو لپاره د ښځو پر ضد پریکړې کړې دي او په زیاترو پیښو کې ښځې د سورو په توګه ورکړې دي. تبسم عدنان وایي سړو په جرګو کې د ښځو د حقونو خیال نه ساتو نو ځکه هم دوی د ښځو لپاره جرګه جوړه کړه.
بالکل نه ساتي چې ساتلی مونږ به ولې جوړوله. د هغې وجه دا ده کله دوی فیصله کوي نو چې مونږ جرګه جوړه کړله نو دوی مونږ ته وي چې مونږ د دې خلافت یې وکړو. اوس یې هم ډېر پیټ پیچې ډېرې خبرې کېږي او ډېر سویل کېږي، خو زه ورته بیا هم وایم چې ټیک ته مونږ به دا جرګه ختمه کړو. د هغې په بدل کې به تاسو په خپلو فیصلو کې زمونږ د بچیانو سهارا نه اخلئ. چې کله قتل وکړئ تاسو غلطي وکړئ او راولګئ زمونږ بچیان یا مونږ په سوره کې ورکئ په ننواتو کې لېږئ. زمونږ د طلاق یا د خلا فیصله چې دا کب چې مونږ خبره وکړه او زمونږ ضرورت او پاغي کې به باقاعده زمونږ تپوس کوي مونږ پکې کینئ.
په پیښور کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او د خواتین عمل اتحاد تنظیم یو مشره شګفته خالق وایي په پښتنو سیمو کې د سړو خبرې زیاتې منل کیږي ځکه هم جرګې د ښځو پر ضد پریکړې وکړي. نوموړې وایي باید د جرګو په فیصلو کې ښځې شامل کړل شي.
جرګو کې خو مینلی میل دي کنه، میل ډومینیټډ سوسایټي دی نو ډیسیژن په ما غوښه یې کنه چې ورته په نوم کا د خدای وکټمایز کیږي نو دی خو دا سکی ته تبدیلی خو لا نشته پکې. نو پکاروم دا دی چې فیمیل پارټیسیپیشن وی کنه پکې جرګې کې پکار دی.
دغه سي د مومندو پلانګار سره تعلق لرونکي د جرګې او مشر حاجی زاکر ملک هم وایي چې په جرګو کې اکثره د سړو په حق کې خبره وشي، خو نو ماړي وایي چې له وخت ریدو سره په خلکو کې د خصو د حقونو پاړه په حاوی زیات شوه دی.
لکه دلته په خپله باندې داسې یو جرګه یو دوه کاله مخکې شوی وه چې په هغې کې ورور لکه جینۍ وولي وه، بیا په هغې کې جرګې فیصله وکړله نو هغوی خورې پکې ورکړله. بیا هغه جینۍ لکه هغې نه خودکشي وکړله وروستو. زه دا هغه نه منم. دا خو پښتنو کې هم داسې زړونه ډېر دي، د مرګ به ورور کې بیا به مطلب دا دی چې په هغې کې د هغه خور دي یا د پلار مرګ وکړي لور به پکې ځي.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ایبډ آباد کې یوه جینۍ په دې تور د سوځولو وروسته ووژل شوه چې د یو لک سره یې په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. د دې خبر وروستو داسې رپورټونه راغلل چې د وژل شوې جینۍ د مرګ پریکړه یوې جرګې کړې وه. په مردان کې یو مشر جرګمار کمال شاه باچا وایي چې د ایبډ آباد پیښه د جرګو بدنامه کولو یوه هڅه ده. نوموړې وایي دوی پوره کوشش کوي چې د جرګو له لارې ښځو ته خپل حقونه ورکړل شي.
لکه زه به تاسو ته ووایم چې مونږ تېرو ورځو کې دلته زمونږ په دې علاقه کې یو د 24 کالو یو دښمني وه. په هغې کې چې کوم دی 28 مړي شو، 15 شپېته او بچي په هغې کې چې کوم دی یتیمان شو، 18 ښځې په هغې کونډې شوې او د 23 کال دښمني مونږ د جرګې له لارې ختمه کړه. د ښځو د حقوقو تر څو چې خبره ده نو د پښتنو په معاشره کې تاسو وګورئ چې دې نه یو لویه غټه خبره کمه کېدی شي چې باقاعده سړو سره چې کوم دی په پټو کې کار کوي دا ګذر ته ځي. دوی چې کوم دی هلته په خپلو علاقو کې باقاعده هغې ته مکمل هر قسم ازادي ده او د ښځو د حقوقو خاص کر د پښتنو زمونږ چې کوم تاریخ پاتې شوی زه دا ګڼم چې په جرګه کې ټول عمر لکه د ښځو د حقوق خبره شوې ده. د هغې داسې خبرو د داسې قضیو فیصلې شوې دي چې کومې په یو طریقه باندې نه شوې حل کېدی.
د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې باید د جرګو مشران په خپلو غونډو کې د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې دا شان د ښځو ډېرې مسئلې هواری شي. داوه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه ز فرخنده اسد ترنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی امو صلاح د زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو سره باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست کوم وکړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورا